درنو دوستانو ستړي مشي زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. دا ساده رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خپرېږي. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیم نیتی ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان پوځ په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسي باز کردن شهرهای محاصلاتی درجه
یک. خغلی تهنج وایي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړنۍ نمبر لوی لارې خلاصول، د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لویو لارو د ګواښونو کمول دي. خغلی تهنج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي د لویو لارو په تیره د درې صوف، مزار شریف، بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونې تیر ماښام په آر کې وی غونډه ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې تیر یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې 1,500 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6,391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 4,600 زیات افغانان له ایران او 13,000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا څرګنده کړه چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیم نیتی ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په محشر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کېږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنګټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل ولسمشر ټرمپ وایي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي. له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 14 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلي سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانکاري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلي وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کېږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلې. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارۍ ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو له لارې څه باندې 40 هېوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلیې وزارت چې له برطانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برطانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي، خو مخکې لاغې چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو د ژمنې سره سم څو ریپورټونه راخلو. نړیوال بانک په خپل یو نوي ریپورټ کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړ وي. ریپورت کې که څه هم خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د وسلوالو طالبانو ادغام خایي له ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک هیله ښیي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 باندې ته خبر شوې له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لند محل کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکم نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 15 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې ښایي ناامنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا ښایي د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په 2.2 لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.5 زیاتیږي، او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لار بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي که دا په اقتصادي خود کفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدل شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپل پخو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي او وایي په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید په 30% د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په 30% ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په 3.15 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 3.5 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که په تیره د قانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجمې شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په 3.6 هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام په خوست کې یو شمیر ځوانان او مدینی فعالان راټول شول او په ننګرهار کې د وژل شوي بشری مرستو د فعال او خیریه کارکونکي جاپانی الاصلا او ډاکټر پرمرګ خوښینی و خوده د نوموړي وژنې وغندله او د هغه پر یادې شمې بلې کړلې. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل ریپورټ اورو.
د پنجشنبې ورځې په ماښام یو شمېر خوستیو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تېڅو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورو د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ مؤسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو لمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د دغه لارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د عصري باغدارۍ مخکښ خو د په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامور اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت وژنه وغندي. مونږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې مونږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي، هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامور یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو د ټاپي پروژه له کلونو راهیسې په اړه خبرې کیږي. په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د حکومتونو مشرانو رسمن دغه پروژه پیل کړه. خو په افغانستان کې د دې پروژې کارونه څنګه روان دي؟ په دې موضوع باندې الیاس دایی رپورټ لري.
وز ټرافیک پروژې یو مشکل چې د خلکو سوال
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د غازو د نلیکې د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکې د کار د ځنډ لپاره بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار تقریبا د سروې بشپړ شوی دی، فقط یو مشکل چې په دغه اخرو ورځو کې موږ درلود هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو د خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې په شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل، بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړ. سو فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته، هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي. اوس چې هغه کار خلاص شو، اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیکې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,310 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې د چاپي د نلیکې یو له مسؤلونو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیکه به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد مټریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي، وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګاه اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي.
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک قطاباسي او یو د یو تېروتنه ده، د یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه شته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدل کېده، نو خلک به بیرته هیلمند سي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید د زمينه مساعد سي چې دا پروژه پر مخ لاړ سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسیدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 10,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1,300 او 1,300 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدل چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزای څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1,300 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه پیل شو. دا چې ټاپي رښتیا هم عملي پروژه ده کنم، د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ډیر کارونه بشپړ شوي دي. والی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ستونزې وي چې حل شوي دي.
تخنیکي مشکلاتونه بل لوجه بعضي مشکلات را پېښ شوي. د ټاپي پروژه روانه ده، رئیس ابشار سازي به په جریان کې ممته. هغه وخت کې سم مشکلاتونه وو، هغه مشکلاتونه اوس هغه اداره جوړ شوې د خپل وزارت شار سازي او انکشاف دیات او فائدامه او د دې ټولو په همکاري سره د پروژه روانه دي. موږ سرویم د پهلمن کې ختم شوی دی او ان شاء الله ان قریب نور کارونه به هم په دې استقامت بشي.
په دې سترې پروژې نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ټولو 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز څخه به 2% هندوستان، 16% افغانستان او پاتې به پاکستان ته ورکول کیږي. د پروژې د پیل پر مهال اټکل کېدی چې د روان 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کارونه نه یوازې خلاص شوي نه دي، بلکې ډېر پڅ ان په ډېر مواردو کې په ټپه ولاړ دي. موږ درې استای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاست تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد پسوري کین نو دما شم دخپل قد پسوري کین نو دما شم
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعري غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کې د شیر ترکیبونه ساده
نظر پانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه به کور او رکسان په وکونج کې ونج منجناستو
او په ورښمن خیال کې به یو ډیکلمه شوی نظم واوري. د غلستاین او غندنه کوم مشکلات نوایما د کندې مور لوپټن نان زرو د یتیم سیری گریوان نو وړاندې کو.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د خپل قد په سیوري کې نمو د مشم په تسنیم نشته د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاست تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاست تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د اروخاد ریاست تسنیم روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغو آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي عالمانو قومي مشرانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاذ انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبادی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې څلور ویش تاریخي آبادی ثبت شوی دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافی بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولي آبادی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسي خوشنصیب غزنفر ل خپل یوشت آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسي خوشنصیب غزنفر آثار دي چې یوشتي ادبي او فرهنګي اولسي د ماشومان او ادبيات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبيات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغه کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسي خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته څو ټوکا کتابونه ورکړي وو.
اروخاد ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړ. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخاد ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړې. بیر خوشینم چې دریاس تسنیم په هنر د هغه مرګ ورسته لیکم. کاش دا موکیمات مخ کې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړه وي او هغه ته می د لیک ور سپارل وي. پر حال که دریاس تسنیم پړه خبرې کوم نو ذهن ته می ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا می ذهن ته راشي چې نه د خو ل الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راځه په دغه برخه یو غږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاس تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر لیکوال او نقادو د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدې شي او له فکرې متاثر شوې دي. تسنیم په خوا هم لوسته او دا د یو ځل بیا می ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه لې یو لفظ سره لوبي کوي چې له هرې خواي خص سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوي ملغلري په توګه پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړي. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلي ځخوا په پام کې نیولي او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه وایم. پریزاده زړه می چویلې استرابا، پریزاده زړه می چویلې استرابا، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزاده یو تپوس می پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریږم لازابه. پریزاده که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به میرا ویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرج یا نږدې مخرج د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري. لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه، د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکراریږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقي ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي. چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنا څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنا پسې ګرځي او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغېز کیندي او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کلیوی خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفي ته پام کړي، لبل خو د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي او دای د بریالي شاعري غوړه بیلګه ګڼلی شو. لبل خو راغلم او بیا په بل وتم، دا چې لخپل کفن څو څو زل وتم. دیونو بوټو راته هر لار راو خو دلا، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وتم. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتم. اروخت د شعر بهرنی موسیقۍ ته هم ځانګړی پام کړی او همدا ده چې د خپل شعر لوستې نور ته آسان کړی او په چپیس خجیز سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړي چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په آسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستې شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخوالی ښودلی. هیله دې نه وي چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دا دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي او تسنیم دغه ټکي ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه مانا خیز شول، ستا له شونډو راپرېوتې غنچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر او دا کلمات یې په ډېرې استادۍ استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي، یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو، او یا یخ شپې د دسمبر واورې بادونه زړونه ریژي که د شګو قمرونه، د خپل قد په سیوري کېنم او دمشم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. د هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډېرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپل شاعري سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنګ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولای خ پښتون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پو او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دیښی، په ډېرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان وو، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړه بند کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوړ دی او خل لارخون کې په توګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږ شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی او تسنیم موږ د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و، تی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نثر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم دمې ته نه پرېږدي. د ترکیبونو، عباراتو او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولي او پای ته رسیږي ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدو امکان ویني. په پای کې ویل شم چې ریاض تسنیم د روان دور دی یو ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غوونه یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نکړي. نتیجه خود عشق صنعت پکار ده.
یخش پی دسمبر یخش پی دسمبر واوری بادو نا یخش پی دسمبر باورے بادو نا جنری جی کدا شگو کمرو نا جنری جی کدا شگو کمرو نا یخش پید دسمبر 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 یخش بید دسمبر واوری بادونا زڑو نری جی کدا شگو کمرونا زڑو نری جی کدا شگو کمرونا یخش بید دسمبر دپلی چومد چای خی سرون 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 په وجنی هم د خپل محبتونه په وجنی هم د خپل محبتونه زړه نری جی کده شګو کمرو یخش پید دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے ارمان کوی کورو دپ چاپ سے ارمان کوی کورو نری جی کدا شگو کمرو نا یخش پید دسمبر 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 دخبل قد پسوری کی نمو دماشم دخبل قد پسوری کی نمو دماشم قد پسوری کی نمو دماشم پتسنیم نیشت دوام احسانونا پتسنیم نیشت دوام احسانونا جون ریجی کد شگو کمرو شگو کمرون یخش بید دسمبر واوری بادون یخش بید دسمبر واوری بادون زنری جی کد شگو کمرون شگو کمرون یخش بید دسمبر
در تولانیز شوند جواک بگن خواه شایری او هنر اغیز لری زین شایری د خواسو لپاره شوی او زین بیا د عوامو لپاره وی د هنر جاج پننه نه برخه کی ل لیکوال او کرکتون کی طاهر زلان سره د عوامو او خواسو په شایری خبرې کوو.
هنر جاج
زلان صاحب ډیر مننه کوو دان چې بیا خپل قیمتي وخت موږ تراکه پوښتنه دا کوم چې کله کوم د شایری بحث کوو زینی هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي زینی بیا د سینی چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي ستاسې خپل برداشت دغه د عوامو یا د عام شاعری نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت متر څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انسانی عواطف او اظهار دی ځنی وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وی هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کی د شیر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبنی تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ور سره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستل شي چې رحمان بابا په شاعری کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی هغه که عرفانی مسایل دي هغه که ټولنیز دي هغه که اخلاقی مسایل دي خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس د هغې په وړاندې نو دغه رقم شاعري بیا عامیانه شي د زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعري عامیانه ده ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي بلوری که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ ګورو په هدي کې هم لکه څنګه چې دغه د ډول شاعر لنور شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شیر رنگ، د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، که استعاری راوړي، که تشبیهات راوړي، دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغې دیده کتنه په هغې رنگ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو له کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې مونږ په د عوامو او د خاصو خواصو شاعري بیلولی شو.
خو پوښتنه کوم، تاسې خپل خبره بشپړه کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ بالخصوص کله چې مونږ د شعر اروایي څېړنه کوو، اروایي جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما د شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډېره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چېرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي، ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویل چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلی جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه چیزونه پکې کم شي، آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي که نه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویلې، هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کړي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنی نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی له دې هنري توکو نه بربنډی، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعري چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبي، او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خوا زیاته ده، او تخیل پکې
یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي، عوامي احساسات، خیالات ته او همدار ډول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکاره
او کوه مکاره،
دا سه خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغې د پاره تحفه ده،
خدا
دنیا چې تحفه ده، د عقبه. نو په دغه سه مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا داسې څه دي چې مخکې له مخکې په عامه ذهنو کې دی ځای لري.
ښه، زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د عامه روان سره دا څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی دی، د عامه روان ځان سره پورته کولی شي کنه؟ او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای پاتې کیږي.
شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټی سیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري، وي تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې اماغه مسائل بیانې چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسو نووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعری کړې ده د هغې ځای په خپل وخت کې هغومره په هغې اندازه نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو دپاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې بیا ګرځي. نو یو مسؤلیت د شاعر هم دا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق هغه وپالي لوړې کړي. هغه شاعران چې عامیانه شاعري کوي یا د عوامو دپاره شاعري کوي، نو هغوی زیاتره بیا داسې وي چې نوی ذوق نه ورکوي. دا ذوق هم داسې ده چې دا وده کوي، په یو حال باید پاتې شي، روزل کېږي. نو د عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په هماغه وخت کې ډېر زیات مشهوري، ولې بیا څه وخت وروسته چې هغه نه پاتې کېږي. او علت یې همدغه وي چې هغه نوي څه د نوي بل زمانې دپاره نه لري. بیا هغه لوستونکي چې په وروسته زمانه کې راځي هغه حتما نور چا روزلي، د هغوی د ذوق پالنه کړي، هغوی دپاره نوي مواد دغه کړي، نو بیا د دې شاعر ځای یو بل نیسي.
دغه شاعري کومه یو ډېر ژوندۍ پاتې کېدی شي، د عوامو دپاره که د خواصو دپاره کومه، یعنی ژوندۍ څومره اوږد د کوم یوې ډېر وي؟
زه فکر کوم ډېر د شاعرۍ د پاتې کېدلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار وبولو، فکر کوم دا معیار نه ده، ځکه خواص هم شاید ډیر محدود حلقه شي. ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي، هغه یو ځانګړی مفکوره لري، د هغه په اساس یو ځانګړی دید لري، نو هغه په نورو خلکو کې نه، شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه، نو بیا هغه شعری ذهن ونه لري. فکر کوم چې ډیر دا پدی باندې پدی پورې تړاو لري چې په یو شاعرۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعري څومره چانس دی لري، څومره نښې نښانې پدی کې دي. موږ ډیر ولسي شاعران لرو اوس هم ژوندي دي، ډیر وخت په تیر شو ژوندي پدی معنی چې یعنی اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنی تاسو مثال د ملنګ جان شو، علی حیدر جوشی شو، نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده، بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته، ځکه دا هغه په شاعری کې ځنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندې ساتي. ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نه اړي.
ډیر مننه ژوندې اوس. نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پاڼه راړو. په نننۍ زرپانه کې به د ژوندانه د یو نوي سبا په اړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
شیشه پښو کې للی ری د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمه. یو یې شمال پکړې د بلې رڼا خزولې. د شارت تیر ژمه هم راغلی وم، هغه مهال چې له سروي سکوت سوم نه وې ماښام وو، نه وې واور ورېده. د سر په لار کې واورې سار کړم، ورونو نه مې پلاس ټینګ کړل چې څنګه ښکته سم، بس سیده په هوټل ته ځان رسوم، سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګرټو دکان. دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تېر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بېکوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو. تېر ژمی هم دلته خلک وو. دوی لا ژوندي دي؟ سبونه دي وژلې؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خوویل چې سیخ به هوټل ته ځم. یو نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډوله چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ،
دستی را تشکر. دت تیره می ترستر گستر که در چی ترجمه ای پرکتا در بیرتا تک پا وقت که می در موتر لشیشه لاس ورطا پورتا کر. دلک چی لبهاره لطوری شیشه نلیدم. زنگی را تا وقت چی پا خدای می وزباری. جلی در دوری بیش قبر تا که شد. دابل میستا تیرسو. کله چی می در دوری پیسې ورکه ولی او می پوشتلا. تیر کال دلتا پا دی رستورانت که چه خبره و پولیس را غلیو؟ جلی شون دی بوچی کره. نه پویشم خبره نو که یه نراتا ویل که یه حوصله نو. لدوری ورسته کچه تشسه ویو. دواری دانه بیشه خوشو خکشه نسته و بکه ده. ده خوشتال کچه تشور ننواتم لکسات چی یو کال پشا چرخه دلیوی. شاو خواتک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین رو جایی. سپین بالشت ارخت د لرګیو الماری پانداسی کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیر پلا می کوټه لکه چې په اوم پور کې و دا پلا په دریم کې الماری می پرانستا خالی و د لرګي بوی ور کاژلم چې منسته ورسم پر تخت می ځان واچو پر اوسه کال می هم سره کې د چې دی الماری ته نه نوتم د ماشومان په څیر پټ سم خلاچا
شاعری د بیلا بیلو محسوس او غیر محسوس حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو. زه د یو خړکلي بیوسه شاعر بس یو قلم او یو مینه لرم هر څه کې مینه ګورم د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم هو د یوې مینې بندیوان شاعر یم د یوې داسې مینې چې پای یې وچې صحرا غوندې بې پایلې پروت دی کله یې وستایمه او کله یې ښه وغندم وطن ته نه ګورمه حالات هم نه څېړمه وژنې نه غندمه فساد هم نه یادوم په غربت څه نه لیکم د پاچاهانو قصیدې نه لیکم د غل ستاینه او غندنه نه کوم مشکلات نه وایمه د کونډې مور لوپټه نه انځوروم د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم د ښار بېوسه سوالګر څه کومه د ښار بېوسه سوالګر څه کومه یوازې زه یم او بېوسه مینه کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړمه کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچېړمه او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم د زړګي غوټي هم ور وتړمه د یو چا مینه ډېره وستایمه په درنو کاڼو یې هم وتلمه له هر څه پاکه یې کړم په فا یې وستایمه جفا یې لرې کړمه خو هیڅوک غږ نه کوي خو هیڅوک غږ نه کوي نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي خو چې مې کله د بې کیفه مینې سپین حقیقت وایم د خپلې ورانې او بربادې مینې شیر کې کیسه وکړمه ډېر راته واه واه وکړي د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی سوز ګداز لري آهنګ لري پیغام لري هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي سړی له ځانه سره تیر ته بوزي د مینانو د زړه غږ دی پکې د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې محبوبه شابس څومره خیلی کې محبوبه شابس څومره خیلی کې شعر خو همداسې وي چې تیلی کې واه یو ځل بیا ووایا ښه دا نو څه شعر څه شاعري شو دا څه نظم څه ټپه او ارمان چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادې مینې کیسه کوم او دوی واه واه کوي دوی لیونی دي او که زه لیونی دوی لیونی دي او که زه لیونی چې بربادۍ باندې واه واه کوي راته چکچکي وهي او شابسۍ راکوي خو پس له ډېره سوچه خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله ښه مې ترخه وکړله چې
بس شاعری نه توبه، کسی خواری نه توبه، نور تری رخصت اخلم د سوال یاری نه توبه.
د خپل د هغه تهذیب دلارو کو سوستړې رسی واپس میں